قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که څه هم که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org د انټرنیټ له لارې د افغان د ازادي راډیو خبرونې هم صافي اوازې اورېدلی شئ، پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر انور الحق هدي وایي د ملي یووالي د حکومت مشران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. اهدي دا څرګندونې د حقیقت څلی په اونیز پروګرام کې کړي چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې له بل د انصاف په لټه کې له اونیز پروګرام سره یو ځای درته خپرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. روسي الوتکو په سوریه کې په لږ تر لږه اووه ځایونو بمباري وکړه. موسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسله والې په نښه کړي دي، خو یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان بیا وایي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نقشه کړی دی، خو لویدیز چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسی جنگی الوتکو پر هغو سنگرونو، موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د اووه سیمو نومونه یاد کړل چې روسي الوتکو پرې بمباري کړې ده، چې په دغو کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه داسې باور کوي چې روسي جټ الوتکو حمص ته نږدې هدفونه په نقشه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسله والو. د سوریه د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسي الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریه ملي ائتلاف هغه پوزیسیون دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ یې ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې خلک یې له یوه کال راهیسې دغه ځایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس یو فرانسوي ډیپلومات په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیز کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمص شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو، موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشري حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
طبیعي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په اووه بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس د ازادي راډیو خپرونې اورئ. د ازادي راډیو خپرونې مو شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. د سهار له اووه بجو د ماښام تر اووه بجو که ازادي راډیو واورئ د افغانستان او نړۍ له مهمو پیښو خبریږئ. اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو لړۍ همداسې دوام لري. په دې کې اکثره هغه کډوال چې اروپا ته ځانونه رسولي دي د له سوریې وروسته ویل کیږي چې افغانان دي. یو افغان سړی چې دا کوي د یو سلو لسو کلونو دی له خپلې کورنۍ سره یو ځای جرمني ته رسېدلی. دا خبره د اتریش په پوله په پاساو ښارګوټي کې جرمني پولیسو پرون ورکړ. سالم احمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه افغان سړی چې راپورونه وایي په سترګو ړوند دی او د خبرو کولو توان هم نه لري له خپلې کورنۍ سره یو ځای جرمني ته رسېدلی دی. د ده د کورنۍ نه غړي دي چې په هغو کې څلور کوچنیان او یوه امیندواره ښځه هم شامله ده. د دې افغان سړی لور وایي چې پلار یې یو سلو لس کاله مخکې یعنې د 1915 میلادي کال د جنوري په اوله نیټه زیږېدلی دی. د جرمني خبري اژانس لیکي چې د دې افغان سړی د زیږېدو نیټه ځکه نسي چک کېدلی چې له دې کورنۍ سره په دې اړه اسناد نسته. یوه ترجمان ویلي چې دغه نیټه او د دې سړی عمر شای دقیق وي ځکه دی د تک په وخت کې امسا لګوي او د کمزورۍ له کبله ډېر ورو ګامونه اخلي. د دې سړی شپېته کلنه لور وایي دوی له بغلان ولایت ته خپل سفر پیل کړ چې یوه میاشت وخت یې ونیوه. د دې کورنۍ نارینه غړي د دې زاړه سړي په انتقال او تګ کې مرسته کوي. دغه کورنۍ وایي وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو درې ورونه ووژل، دوی مجبور سول چې اروپا ته د کډوالۍ پریکړه وکړي. په وروستیو کې اروپا ته د هغو کډوالو شمیر زیات شوی چې له افغانستان، عراق، سوریې او نورو هیوادونو ور روان دي. د ملګرو ملتونو تازه ارقام وایي روان میلادي کال د هغو کډوالو شمیر 15,00,000 ته رسېدلی چې د مدیترانې د لارې اروپا ته رسېدلی، چې د دې شمیر څه باندې 55 برخه کډوال د سوریې دي.
و مریدل چې اروپایي هیوادونو جرمني ته د هغه افغان د رسېدو هغه افغان هم خپل ځان رسولی چې ادا کوي د 110 کلونو دی. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر او د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس انوار الحق احدي وایي چې د نورو په همکارۍ به د حکومت ضد سیاسي اپوزیسیون جوړ کړي. ښاغلی احدي ازادي راډیو ته وویل چې د سیاسي اپوزیسیون له جوړولو اړتیا ځکه وستیدل کېږي چې حکومت د ملي یووالي حکومت سمه پالیسي مخته نه ده نیولې. د ښاغلي احادي سره مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي دي چې د انصاف په لټه کې له اونیس پروګرام وروسته درته خبرو خو اوس پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربان ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په وګړې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي زورواکو یې ځمکه غصب کړې ده. عبدالقاهر وایي چې د دزمکه د باګرام د هوایی ډګر شاوخوا سیمه کې موقعیت لري او کله چې دی غوښتل چې خپل ځمکه له دغو زورواکو څخه ونیسي نو هغوی ډبولی دی او د پروان په حکومتي ادارو کې د دغه غږ څوک نه اوري. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د ولسوالۍ باګرام نه، د دانه میدان نه.
ستونزه مو څه ده؟
یمنګه جایداد نیولې ده، مونږه لته کوب کړې ده، نظرې ډاکټر لرو دوسه پرسارنوالی بګرام کړه، نفر څوک نه جلبایی.
چا ستاسو ځمکه غصب کړې ده؟
یو نفر امین الله نام لري، یو بل آغا و چراغا نوم یې و آغا لال و وسط دلوده آغا ورخه مرفه تیگه و عرشه واخیز لال، اما امین الله نام فنگار ده لک زوراور ده آقا پاته ده توک زور نرسید.
تاسو له هغه نه ځمکه د بیرتنی ولو اتا کړی؟ هغوی څه اکس العمل خودله ده؟
اما آقا یو وقت منتا آقا متویله چه آقا سند روله سند ما ورتوار که، اما یو زوی میده یو خزه میده آقوی تا ماور کلی ده دو آقا دا خزه می تله ده که یه ما تره را که تره دا وحل ور کلی ده من زنو ما پروز کال پر روژه که تروز یه من ده کار تصفیه شده نده پر جنجال هایی.
عبدالقایر خان دولتی مقامات تا تاس مراجعه کرده ده؟
دو دوسیه پا آقا که ولسوالی که ورخ کشت یا گل عریضه میو که ده حیات نراغی ده آقا نه ده فروان نه داد عریضه تروس همه قصه پات در فوتاران والی که
وست غواره دغه زورواکو چې ستاسو ځمکه یې غصب کړې ولې څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
نه حاضرېږي، څوک غم نخوري مونږ غم نخوري.
وست غواره دغه کسانو چې یا دغه کس چې تاسو ځمکه یې غصب کړې ده او تاسو وایې زورواکی دی ولې څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
څارنوالۍ هغه نفر هېڅ حاضر کړی نه ده په هغه کې ولسوالۍ کې نه راځي، هغه خو زور لري.
ولې څه وایي د امنیت قومندانۍ یا څارنوالي څه وایي چې ولې دی نه راجلبوي یا نه یې راغواړي، ولې اجرات نه کوي؟
امنیت قومندان څو وارې عامه سر امنیت پرون ورته ویلې چې هغه ته اجرات وکړه، چې اجرات نه کوي.
امنیت قومندان څه وایي؟
خو معاونین هغه څوک چې ده معاونین خویشاوندان دي، زور نه رسېږي.
یعنی زور پرې نه رسېږي په دغه زورواکو؟
فقط هغه یمونږ نسل هغه کې حاضر کړي په څارنوالي کې، یمونږ دوسیه په څارنوالي کې ده، څارنوالي چې هغه شي هغه حاضر شي یمونږ کار انشاءالله هغه کېږي.
مونږ دغه ستونزه چې ولې د عبدالقاهر ځمکه زورواکو غصب کړي او ولې د دغه سیمې چارواکي چپه خوله پاتې او د ځمکې غصبونکي نه جلبوي، د بګرام له امنیت قومندان محمد معصوم فرزایی سره طرحه کړه.
تر اوسه زموږ دفتر ته نه دی راغلی، نه یې موږ کوم جلب لیدلی او نه یې کوم اسناد او شواهد موږ ته راوړي. شاید چې تاسو به په دې ښه وپوهېږئ او معلومات به ولرئ چې د هوایي ډګر شاوخوا دولتي ځمکې دي، ټولې حکومت پورې اړه لري. خو دا چې د ده ځمکه په کومه برخه کې ده چا غصب کړې، موږ سل په سلو کې د ده په خدمت کې یو. رادیسی زموږ دفتر ته، موږ الحمدلله پولیس هم لرو، جنایي هم لرو، څارنوالي هم لرو، قضا هم لرو، موږ یې نیسو د قانون منګولو ته سپارو. له دې عمله چې د ځمکې غصب حقوقي مسله ده، که حقوق هم موږ ته جلب راکړي یا څارنوالي موږ ته جلب راوړي، موږ په دواړو سترګو موږ حاضروو، د قانون منګولو ته سپارو. تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې. راویلېږئ، زموږ د ټلیفون شمیره ورکړئ، له موږ سره دې اړیکه ټینګه کړي. هر شبه چې راسي موږ په خدمت کې یو.
الله دې به موږ خدمت چستیم.
ویل کېږي چې د پروان لامنی قومندانۍ تاسو ته سپارښتنه شوې چې د دغه کس ستونزه اواره کړی، د ده اسناد تاسو ته راجی شوي دي. دوی په خپلو خبرو کې ادعا کوي چې زه قومندانۍ ته هم لاړم، وایي د قومندانۍ زور پر دغو کسانو نه رسېږي، البته د بګرام امنی قومندانۍ ښایي. دی وایي ځکه چې په سیمه کې ډېر نفوذ لري. نو تاسو په دې اړه څه وایئ؟
د
قانون له مخې هیڅوک زورواکي نسي کولی. که د قانون په وړاندې د ده دوسیه پاکه او صاف اوسي، کومه ستونزه ونه لري، هیڅوک د قانون په وړاندې پښه نسي بندولی. تر اوسه د بګرام په ولسوالۍ کې داسې کوم زورواکی د پولیس په وړاندې نه دی درېدلی چې زورواکي یې ښودلی وي. خلک د خلکو استازي، وکیلان، مجاهدین د مجاهدینو استازي، دیني عالمان، د سیمې اوسیدونکي، ملکان، ټول پولیس سره همکاره دي. شاید چې تاسو به خبر یاست چې سمو د مخې شاوخوا 2000 یا 3000 کسان ټول سول، له پولیسو نه خپل ملاتړ اعلان کړ. هیڅوک داسې نسته چې د پولیس په وړاندې ودرېږي او زورواکي وکړي، یا داسې وي چې موږ هغه حاضر نسو کړی. کوم کسان چې له سیمې تښتېدلی وي، یا له سیمې لرې وي، یا فراری وي، نو ویلی نسم. خو دی راولېږئ، زموږ دفتر ته دې راسي، هر څنګه چې وي اسناد یې ګورو، موږ یې حاضروو.
یعنی کله تاسو ته درشي؟
هر شیبه، حتی د جمعې په ورځ چې رخصتي ده، هر ګړی چې راسي زه خپل په دوامداره توګه په وظیفه کې یم، په خپل دفتر کې یم، هر کله د دوی په خدمت کې یم.
تاسو ژمنه کوئ چې له عبدالقاهر سره به مرسته وکړئ؟
سل په سلو کې. تاسو بیا له موږ سره اړیکه ونیسئ، کولی سئ دغه قضیه په دوامداره توګه وڅېړئ. که اسناد یې پاک وي او دولتي ځمکه نه وي، په بګرام کې پر دولتي ځمکو جنجال دی، یو پر بلې جعلي اسناد جوړ کړي دي، ځمکې خرڅ کړي دي، هغه نو سو ویلی، هغه موږ لوړپوړو مقامات ته سپارو. چا چې د دې پر ځمکې زورواکي کړی وي او اسناد ولري، د ده اسناد پاک وي، د څارنوالۍ او محکمې جلب ولري، نو موږ یې سل په سلو کې حاضروو.
تاسو هم کولی شئ یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029 8 290 0.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی نمانی.
د آزادی په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، د زمو غوښتل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت پوخانی وزیر او د غشان د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس خاغلی انوار الحق احدی سره یو مرکه ولرو. خاغلی احدی، مننه چې مکتب وخت راکړل د مرکه لپاره.
تشکر تاسو.
حدیث پیل بل دینه کوچه ډیر زله لیدل شوی چې د اوسمهالي حکومت په مخالفت کې تاسو درېږئ، په ځینو مواردو کې حتی په ځینو مظاهرو کې مو هم تاسو خبرې اورېدلې دي. ولې آیا اوسمهالي حکومت کومې ستونزې لري چې تاسو د دې پر ځای چې تر څنګ ودرېږئ په مخالفت کې درېږئ؟
خو د اول په دې مظاهرو خبرو کو، مظاهرې خبرې دي افغانستان د تذکیرو په باره کې، اوس هلته د افغان کلمه د ملي هویت په صفت باندې صدا باید راسي. متاسفانه کوم قانون چې ډاکټر صاحب غني توشیح کړی دی په هغې کې دا کلمه نشته. سره له دې چې موږ ورته ویلي وو چې دا باید پکې اوسېږي او د وعده هم کړې وه چې دا کلمه به حتما صدا پکې وي او زه به داسې تذکیرې پرېنږدم چې دا کلمه پکې نه وي. خو بیا هم د هغه قانون توشیح کړی دی چې دا کلمه صدا پکې نه اوسېږي، او څو ځلې وعده یې هم کړې چې دا به دې جوړ کړي، خو نه دې جوړ کړی. او په هغې حساب باندې مظاهره او زهم پام دې عقیده یم چې باید د افغان کلمه په کې اوسېږي، او نو په دې اساس باندې ما هم په کې اشتراک دي نو کې خپل موضع په ډېر علني ډول ورته رقم بیان کوم چې په دې کې د افغانستان ډېر خلک دم دي شي هغه دي طرفدار دي. خو په نورو ساحو کې هم څه ده، ما خپل مخالفت د اوسني حکومت سره ښودلی. زه د دې حکومت خصوصا د ډاکټر صاحب غني د ټیم غړی وم، او موږ امید داو چې دغه د کاري صاحب په دوره کې نظام جوړ شي، سیستم جوړ شي. ولې په اخر دوه کلو کې لږ څه خرابیګانې هلته هم صدر راغلې، او زموږ امید داو چې د ډاکټر صاحب غني تر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه صدر راسي چې هغه نظام نور هم صدر قوي شي او د افغانستان کې استقرار صدر راسي. ولې متاسفانه په تېر د تېر کال کې موږ ولیدو چې دغه ارمانونه نه داسې په جای سوي نه دي، بلکې موږ ته ماته داسې ښکاري چې په اول کې همداسې عوام فریبه هغه وعدې وي چې چندان صادق نه وو د غوتل لپاره.
تاسې په اوایلو کې حدیثه د دغه ټیم نه بیل شوي، ولې څه موضوعات ول چې مثلا دغه ټیم نه تاسې بیل؟
دا موږ دې وشته تقریبا موږ بیلتون د دې نه تقریبا یو دوه میاشتې لکه
وو. ولې څه موضوعات؟
خو دغه لپاره زه وایم کنه چې مثلا په اقتصادي چارو کې دوی په کابینه کې یو اقتصاد پوه صحیح نه لري، او په داسې حال کې چې اقتصاد زموږ بالکل خراب دی. منګه د ديار له سوال څخه کولو لپاره په اوسط ډول زمون اقتصاد وده په اوسط ډول باندې 9% و. دغه یو تیر یو کال کې زمونږ اقتصادي وده منفي شوی ده.
حال دا چې ولسمشر وایي چې د دوی ډیر کار مثلا همیشه چې ولسمشر خبرې کوي په اقتصادي برخه کې دوی
خو نه وخت وګورو، واقعیتونه ته وګورو کنه، واقعیتونه ته وګورو. اوس لار سي بانک مرکزي نه پوښتنه کوي، د احصایې مرکزي نه پوښتنه کوي، د آی ایم ایف نه پوښتنه کوي، او زه دا تران سي د احصایې مرکزي ارقام ممکن څه ډیر دقیق نه وي کی. زما په عقیده نه وایي دا سرشت زمونږ منفي ده، بلکې قوي منفي ده. امکان لري 50% تر 100% پورې زمونږ په اقتصاد را چې څه وي په جای دي څه په مخ راشي. افغانۍ د تاسو ګورئ چې 20% غیر کړی دی، تنزل کړی دی، او دا تنزل هم دی عموم داس خلق په صورت عموم په حکومت باندې اعتماد نه لري، ځکه دا هغه فکر راغلی دی تنظیم راغلی. ان دې کې کته ډالر هم سره خرڅ کې ممکن افغاني سره ډیر کومکونی سي او څه کومک سي د صورت لپاره، ولی خلق په صورت عموم په حکومت باندې نور هغه نه لري نه لري.
نو څه فکر کوي حدیث په شایع
دې په ځای چې والا مثلا هغه وایي چې یعنی اقتصادي مثلا بیکاری د خپل ارقام څخه ښکاري چې 300% زمزږه زیاته شوی ده په دې کې. نو اقتصاد په دغه ډول دی، امنیت په دغه ډول دی، سیاسي مخالفت مثلا مخالفت خو دغه نتیجه تر رسیدلې چې په هر کال په وړي کې یو څو روپنځه ولایت کې بسیدا تا کو پوکو یو صاحب لی بسیدا وي. اوس ټول افغانستان څه د خبرېدلې دي امنیتي هغه شای چې مصالح مخالفین دي. ښه، اخو په دې حالت باندې حتی امنیت سي دي جنايي امنیت سید جنایت کارانو لخوازیم نتایج اهم زیاد سوی اختطاف فوق العاده سوی زیاد سوی دی رلاگان زیاد سوی دی و غیره و غیره رشوت و داغه دوی پخپل موسیقات سده و سوی سیم کان دوی دوچند سوی بین ملی موسیقات هم موسیقات زیاد سوی دی رشوت زیاد سوی دی انتخاب پرسنل هم لیاقت پر اساس بنده نده دوی چور خپل ملگری سده اخ کلیدی تا کلیدی اجنده شخصی ده بالکل خپلوان و ملگری دی سی دوی پا مجیون و بانی سده ارکری دی تاکی پا دی احساس نیشه منگا لدوی جرنا اغسطولو ورنا لقل زورنا اغسطوائی ما
جناب حدیث افساس مخالفت با سزیونیش یای واضح مخالفت مخالفت تولاری او کنا مثلا دی ترشاد زنی برنامه هم دی واره پوزیشن جوړ کای واره چې مثلا نور پروګرامونه ولري واره د نور کسانو سره په ګډه باندې آیا کوملار ورته لاري
او نه تمام مونږ یعنی تنها کریټیک او نقد نکو چې یو مبصر وسیګو او تنها واځي سره نقد وکړو مونږ پیغام جامع ته داده ست حکومت ناکام حکومت دی او د دې حکومت په ناکامۍ کې مونږ ټول له لوی خطر سره سره وسیګو مواجه یو هم دغه اوس استرالی حالت دی
نو لس موای چې دغه ناکامۍ کې خو تاسو هم ښکېل دی ځکه چې تاسو په کمپاین کړی دی حکومت ته رسولو ته تاسو په دې واک کې رسولو ته مثلا تاسو هم صحیح میئ چې دوی واک ته
ورسول پاین کړی دی مونږ ګوره مونږ د دغه حکومت د وحدت ملي د دې طرفدار نه وو مونږ د یو اکثریت حکومت طرفدار ما خپل نقش نظر پکې دا اوس د دوم ځل لپاره که بیا مې انتخابات کېږي وی که دغه جوړه مه کوه بیا چې جوړه وسوه بیا چې جوړه بیا نو دوی مسؤلیت ته څه کار هغه وکړي که یې نشي کولی نو بیا نه وجدان هم باید څه د جامعې ته وړاندې شي اوس مونږ دا کار نشو کولی زموږ ورته هغه دا ده چې وروره دغه اوسنی حالت آیا دا دې ته تاسو کامیابي وایې که نه وایي که کامیاب نه وشي ستاسو مسؤلیت څه شی دی مسؤلیت د تاثیر دی چې جامعې ته ووایي چې مونږ ونه سوای کولی زموږ موقف دغه دی ورته او په هغه اساس باندې جامعه زما په عقیده زما پیشنهادات دی چې کله سره انتخابات څه ده وشي او یو نوی لیډرشپ
فکر کوئ چې انتخابات زمینه مساعده د ولسي جرګې انتخابات ونه شول ځکه چې وایي نه ورته پیسې وي نه ورته زمینه مساعده وه نو څنګه به دی
خو تخته هم دوی ناکامي ده د ولسي جرګې د انتخاباتونه کېدل د دوی ناکامي ده دنه پیسو درلودل هم د دوی ناکامي ده ښه نو په دغه صورت سره که ته قانون نسي عملي کولی او پیسې هم څه نه لرمه نو خی خپل معذرت خو ووله ښه ته پسې د لس کاله نور به هم څه د انتخابات نسي کولی خلک په در سره ناست وشي
فکر کوئ چې معذرت د الله لاره ده
ولې نه ده طبعا معذرت چې یو نوي حرکت ته څه د لاره پیدا شي قانوني لاره پیدا شي
نه اوس تاسو انتخابات وړاندیز کوئ انتخابات څه ډول مثلا بیا راشي په کوم دلیل باندې آیا وایو چې دا انتخابات چې وشول دا ناقص ول دا
مخکې له وخت نه انتخابات هر چېرته کېږي په یونان کې نه میاست مخکې انتخابات وسو تېر هفته بیا له سره انتخابات وسو ترکیه کې درې میاست مخکې انتخابات وسو ناکامي پکې راغله
نه دا زمینه څنګه برابرولی شي د انتخابات
هغه د دوی کار هغه د حکومت کار ده که نشی کولای نو دی وای زه هغه وظیفه هغه شای چې ما مسولیت ته زغره سم کولای بل چا ته د زلاره پیل شي وي
نه حکومت وای چې مونږ نشو کولای راځي انتخاباتو کې نور بل کس وټاکي د سوي حکومت
وای حکومت د ځین شان لپاره مسولیت لري کله چې حکومت خپل مسولیت نشي په ځای کولای په غو صورت سره به د جامعې ته وای زه د مسولیت نسم کولای هغه قانون نن ورته ویل سوي دي چې څه کوي
تاسو مخکې وویل چې واقعا د څه پروګرامونه بلارای مخالفت کوي څه دي پروګرامونه پراتون کې څه کوي
خو موږ اول پروګرام پتاه چې موږ خلک خبر کوي چې حکومت ناکام حکومت دی او دا حکومت باید څه دی ځای باندې بل حکومت باید څه
راشي یعنی فکر کوي چې هغه څه چې تیریږي خلق په نه خبريږي چې دا حکومت کامیاب دی یا ناکام دی په هر حال کې خلق دې شایدان کې حکومت کامیاب وي که ناکام وي نو آیا په واځ خبرولو باندې کوم
خلک په شتاتو مخابل کې لرو چې تازه انتخابات به ترسره یعنی حکومت بدلون به ترسره
تاسو حکومت هم بدلون وړي او حکومت باندې برتر انتخابات زمينه هم برابر وړي
یعنی هغه حکومت هر ځای کې هغه حکومت چې دوره خلاص شي یا هغه حکومت چې هغه کوي انتخابات کوي اخه انتخابات خو باید مستقل کمیسیون له خوازي نه سيدي وسی خو دې متاسفانه هم ای نه دی جوړ کړی یعنی کچیرته حکومت خپل وظایف په سر سره صحیح څه د ورسې دا هیڅ کوم مشکل نه دی چې خبر حال حکومت شفاف انتخابات وکړي او په ځای کې یا دا حکومت به تر اوسه یا په ځای به څوک ستراس
هغه چې په ورسې پښتنه غدا چې اوس چې تاسو په مخالفت کې د مسمحال حکومت ولاړ یو یو مبارزه مو پیل کړی دا مبارزه ګوندی مبارزه ده نور ملګری هم در سره دی آیا د پخوانی حکومت زنی کسان چې وار وار باندې دا موضوع مطرح شوی ده چې غواړي چې مثلا یو موقت حکومت جوړ کړي یا بهتر راشي واک په خپل لاس واخلي، داسې یو حرکت دی. څه ډول یو مبارزه ده اوسنی چې تاسو پیدا
ما تاسو ته تکرار نه وویلې چې زه فکر کوم دغه فعلي حکومت تغییر ته ضرورت دی. دا تغییر زه طرفدار یم چې د انتخاباتو لخوا په مشروع ډول باندې صدر راشي.
هغه کې ډېر ټول ملت سره دي، آیا ګوندی مبارزه ده؟ افغان ملت ګوند خانه ده، آیا پخواني کسان د پخواني حکومت تاسې پخواني کابینې ملګري دي در سره، آیا نور څوک دي؟ آیا پخواني جهادي مشران دي؟ څوک دي په دغه مبارزه کې ساس تر څنګ ولاړ او کنه یوازې ځانته مبارزه ده؟
نه، د افغان ملت ملګري خو موږ سره ستدي په دې کې تروس پورې داسې رسمي موقف د افغان ملت لخوا ځم نه دی اعلان شوی. په دې کې خو طبعا موږ د غوسه سره بحث کوو، له نورو خلکو سره هم سره غږېدلې یو، تروس موږ په رسمي ډول تروس پورې کوم یو اپوزیشن نه دی جوړ کړی چې وایي پلان پلان له موږ
سره
زقس سره مو او زقس سره مې باغ وکم. اما له نور سره په په همکاري کې زغ په فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده. په دې جامعه کې په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیشن نشته، هغه سي اپوزیشن او هغه جست حکومت سره سوي دي او د حکومت پالیسيګانې باید نقد شي. زه فکر کوم حکومت د خپل پالیسيګانو د منطق په توضیح کې کم راغلی ده. دا که د سولې منطقي هم څه ناکام سوي دي، دا که د اقتصاد منطقي هم څه ناکام سوي دي.
بل یو ورسې پښتنه غبل شي که حکومت مثلا وایي چې مثلا موږ هم داسې دوام ورکو، په هغه وخت کې به د حکومت مخالفینو چې اساس هم یو غړی دریز به څه وي؟
نو خدای دې چې دغه حالت ته ونه رسیږي، ځکه چې په هغه حالت کې ممکن وي تشنج په جامعه کې نور هم څه زیات شي. زه پیشبیني نه شم کولای چې حالت پسې به څه وي، فقط دغه عمومي ویلی شم چې حکومت د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني او د قدرت په ګدۍ باندې نفس پوسیږي، نو څه بیا پیشبیني د څه صحیح نه شم کولای چې څه به واقع شي. خو ښه به نه وي.
مننه، کور ودان، ژوندي اوسئ.
تشکر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.